سلامونه د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې شوې ازادي رادیو ته تاسو غوښمه مخ کې تر دې چې د خبرونو مطالبه ته لاړ شو خبرونه په میدان وردګو فراه ولایتونو کې په دوه ټرافیکي پیښو کې لیکتر لګ 15 تنه مړه او 9 نوټه پین شوې دي. د طالبانو د میدان وردګو ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په خبر پاڼه کې ویلي چې نن یکشنبه د ولایت په مرکز میدان خار کې د سپرلۍ لو موټر سره د باروډونکو لارې د ټکر په نتیجه کې د وی کورنۍ درې غړي مړه او درې نور سخت ټپین شوې. له بل خوا د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې پرون شنبه د سپرلۍ د موټر د چپکېدو پیښه کې 2 تنه مړه او 6 نوټه پین شوې دي. د تیرونی د سه‌شنبه په ورځ د طالبانو د ټرافیک عمومي رئیس ویل چې په تیر شپږ میاشتې کې په افغانستان ستان کې 1200 تنه په ټرافیکي پیښو کې مړ شوې دي. د اکثرو پیښو علت د موټر چلونکو بې احتیاطي، د لارو خرابوالی او زیات سرعت څخه بلل کیږي. له دې سره 15 تنه افغانان چې د پاکستان د بلوچستان ایالت د سکرو په وکان کې به کار کوي په کان کې د غازو د خپرېدو لپاره مړ شوې دي. پاکستاني رسنوی نن راپور ورکړ چې د پیښه پرون شنبه د هرینا ولسوالۍ په شارکان کې وشوه. ځایي چارواکو ویلي چې وخصي کان ته شپږ کارګران ننوتل او د سکرو کیندنې پیل کړ. وروسته 15 تنه د میتان غاز له کبله مړه او شپږ چې سخت بې وخشي وو وژل شول. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر د میندو او ماشومانو د مړینو د کمولو لپاره په بامیان کې د قبلګانو د روزنې پروګرام د فارغانو دوهم پړاو اعلان کړ. د ملګرو ملتونو د ادارې پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د قبلګې د زده کړې پروګرام یې د اروپایي اتحادیې او همکارو موسسو په مالي مرسته اجرا کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری په وینا د قبلې هڅه کوي چې په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینه کچه راټیټه کړي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیا خدمتونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي چې هر ورځ په افغانستان کې به داسې ناروغیو چې تداوي کېدای شي 3 میندې او 1 ماشومان مړ کیږي. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې په ښوونځیو پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز په افغانستان کې د ښځو وضعیت لا پسې خراب کړی او د راتلونکي لپاره د کادرونو د روزلو هیله له منځه وړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاکستان په کراچۍ کې د افغانستان کونسلګر اعلان وکړ چې سندیالات له بیلابیل زندانونو څخه 3 افغان اتباع خوشي شوي دي او بیرته افغانستان ته ستنه شوي دي. کونسلګر په خپل ایکس پاڼه یا په خوني ټویټر کې لیکلي چې په خوشي شوي بندیانو کې ښځې، ماشومان او د ښوونځیو یو وشت زده کوونکي شامل دي او هغوی د اسنادو د نه لرلو له کبله بندیان شوي وو. دغه زندانیان پرون د تورخم له لارې افغانستان ته ستنه شول. د طالبانو د حکومت معلوماتو له مخې په سندیالات کې 15 پورې افغانان اتباع بندیان دي. د بشري حقوقو د څار ادارې د جرمني له صدر اعظم اولف شولز څخه وغوښتل چې د منځنۍ اسیا د 15 ودونو له ولسمشرانو سره په کتنه کې په خپل ودونو کې بشري حقوقو دود او پیوړی کړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکز راپور لمخې شولز به په دې اونۍ کې د منځنۍ اسیا د 15 ودونو له ولسمشرانو سره په ناسته کې برخه واخلي. اولف شولز نن د درې ورځېنی سفر ازبکستان ته روان شوی دی. هغه به سبا دوشنبه او بل سبا سه شنبه په قزاقستان کې د منځنۍ اسیا د فارمټ په دوه غونډه کې ګډون وکړي. دغه کانفرنس لمړی غونډه کال په برلین کې جوړه شوه. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د جرمني حکومت په دغه ودونه کې د بشری حقوقو په د بشری حقوقو په برخه کې له پرمختګ پرته له هغه سره نږدې اړیکې ټینګولای نشي. او رسې خبرم دا چې د نړۍ د وو استرو سنتي ودونو د بارنوي چار وزیران په وګړبین کې د ایران له لوري روسي ته د بلاستیک توغندوی لیګل غندلې دي. د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، برېټانیا متحده ایالاتونو د بارنوي چار وزیرانو او د اروپایي اتحادیې لوی د لوی استازي پرون په وګړبین کې اعلان وکړ چې دوی د ایران له خوا د بلاستیک توغندوی صادرات او د روسي له خوا د غو پیرودل په کلکه غندي او په دې برخه کې په ځنګړي اقدامات وکړي. شواهد ښیي چې ایران د نړیوالو لوبیا بیا غوښتل سره سره روسي ته د وسلو لیک اسنه ده خسه د جیو یو استر سندي ودونو د بارنې چار وزیرانو زیاته کړه چې روسیا د بی پلوټ الټکو په ګډون له ایراني وسلو څخه د اوکرایني ملکانو د وجلو د دې وات په مهمو زیربناو باندې د بریټ لپاره کار خسه ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. د دایکندی پیخې د قربانیانو کورنۍ عاملینو ته د سزا غوښتنه کوي. وړاندې به په خبرونه کې باورې. نن د سپتمبر 15مه د دیموکراسۍ نړیواله ورځ خو افغانستان کې دیموکراسۍ په کومه کچه کې ده؟
طالبان لري راتک سره دیموکراسۍ بیخې د منځ تللي خلک حق نه لري چې په بل دولت یا په هغه کې کوم نظر ور.
ننګرهار کې د خپرندویو ټولنو یو شمېر مسؤلین د کتابونو د نه خپرېدو له کبله اندېښمن دي.
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د ښوونځیو پوهنتونو دروازې تړل شوي دي او د دې تر څنګ هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چاره اغیز کړی دی.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبرونه کې درته نور مطالب او راپورونه حمله رو. په دایکندي ولایت کې د داعش د مرګونې برید د قربانیانو کورنۍ د طالبانو له حکومته غواړي چې د دې پېښې عاملینو ته سزا ورکړي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان هم د دې برید په غندلو سره وایي عاملین باید ژر تر ژره د عدالت منګولو ته وسپارل شي. یا سازمان د برید پر هزارګانو د قضیې او سیستماتیکو بریدونو یوه بېلګه بللې، ویلي دي چې د هزاره ټولنې د نورو زیان څخه د مخنیوي لپاره باید اقدام وشي. نور جزه د سنا کاکړ په راپور کې.
د کندی ولایت کې د داعش د مرګونې برید د قربانیانو کورنۍ انصاف غواړي. وای د وګړي د 22مې نیټې د خونړي برید عاملین دی ونیول شي او محاکمه دي شي.
ډاکټر صاحبی شهید در راستای تحصیل در دورنج زیادی را متحمل شدند و هنوز یک گل از باغ زندگی چیده بود.
محمد طاهر عظیمی د وژل شوی ځوان ډاکټر عبدالمنان د تره زوی دی. هغه چې د سنگ تخت او بندر ولسوالۍ کې د خلکو د درملنې لپاره تازه کلینیک جوړ کړی و. محمد طاهر او د دې پېښې د نورو قربانیانو د کورنۍ غړي د طالبانو له حکومته د عدالت غوښتنه کوي او وایي عاملین باید مجازات شي.
روزی پنجشنبه گذشته طرفی خانم
د پنجشنبه په ورځ هغه کور خواته روانو چې په لار کې د وشمې ناپیژندو وسلوالو کسان له خوا شهید شو. د طالبانو له حکومت مدا غوښتنه ده چې ژر تر ژره د دې ځوان شهید قاتلین ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري.
د دې پېښې د یوه بل قرباني د کورنۍ غړی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
یک بار دیگر قلوب مردم سنگ تخت و بندر
یو ځل بیا د سنگ تخت او بندر د خلکو زړونه ټپي شول او کورنۍ په ماتم کېنولې او زموږ عزیزانې له موږ څخه واخیستل. څو ورځې کېږي چې دا پېښه شوې خو د قاتلینو د پیژندنې او نیولو په اړه هیڅ خبر نشته. طالبان په رسنیو کې ادعا کوي چې په افغانستان کې ترهګر نشته او بشپړ امنیت دی. نو دا وژنې د چا کار دی؟ ولې د هزارګانو امنیت نه نیول کېږي؟
د طالبان حکومت د معلوماتو له مخې د پنجشنبه د ورځې په دغه برید کې چې د دایکندي غور په لویه لاره وشو 14 کسان ووژل شول او شپږ نور ټپیان دي. د دوی د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد مخکې په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د پېښې د عاملینو د لټون لپاره هڅې روانې دي، خو د دې برید مسؤلیت داعش خراسان څنګ منلی او د یماق په نوم د تلګرام په چینل کې په یوه اعلامیه کې ویلي جنګیالیو یې د افغانستان په مرکزي سیمه کې د برید په پایله کې 15 تنه وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي. داعش ډلې تر دې مخکې هم په افغانستان کې پر شیعهګانو د ګڼو مرګونې بریدونو مسؤلیت منلی دی. په دایکندي کې پر افغان شیعهګانو دا برید په پراخه کچه غندل شوی دی. تازه د بخښنې نړیوال سازمان هم دا برید په کلکه غندلی او ویلی دی عاملین باید ژر تر ژره د عدالت منګولو ته وسپارل شي او د هزاره ټولنې د نور زیان څخه د ساتنې لپاره یو شمېر اقدامات ترسره شي. یاد سازمان د شنبې په ورځ د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دا په افغانستان کې پر هزارګانو د هغو قصدي او سیستماتیکو بریدونو د پراخ بهیر یوه بېلګه ده چې په عبادت ځایونو، ښوونځیو، روغتونونو، سړکونو او نورو عامه ځایونو کې دوی په نښه کوي. د اعلامیې په دوام کې د بخښنې نړیوال سازمان د وژل شویو کسانو کورنیو ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو په نوم یو بنسټ هم د سپتمبر په 15مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې قتل عام مسؤول د طالبانو حکومت ګڼلی ویلي په تیرو دریو کلونو کې طالبانو پر افغان شیعهګانو د شویو بریدونو هیڅ مجرم محاکمه نه کړ او نه یې دا څرګنده کړه چې د دې بریدونو تر شا د چا لاس دی. په اعلامیه کې راغلي طالبانو په وار وار ویلي چې داعش ډله یې ځپلې او له منځه یې وړې، په داسې حال کې چې پر افغان شیعهګانو د ډېری بریدونو مسؤلیت دوی ته ورګرځي. یاد بنسټ چې په 2023 کال کې په فعالیت پیل کړی ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر هزارګانو تر دېرش ډېرې هدفي سیستماتیک او وسلوالې حملې ترسره شوي دي. د بشري حقونو د مدافعینو دغه بنسټ د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون له نړیوالې ټولنې او بېلابېلو نورو نړیوالو بنسټونو او سازمانونو غوښتي چې په افغانستان کې د دوی په خبره د هزارګانو د نسل وژنې موضوع ته جدي پام واړوي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت بېلابېلو چارواکو په ور ور ادا کړی چې د اسلامي دولت یعنې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې دننه ځپلې او پټنځایونه یې ورته له منځه وړي، خو په کابل او دایکندي کې پر افغان شیعهګانو وروستي بریدونه ښیي چې دا ډله لا هم فعاله ده. ملګري ملتونه او د سیمې او نړۍ ځینې هېوادونه تر اوسه دغه ډله په افغانستان کې لوی خطر ګڼي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د نن د سپتمبر 15 د دیموکراسي نړیوال ورځ هغه چې د یو شمیر افغان جنو د سیاسي چارو پوهانو په خبره د طالبان حکومت تل بیا واکمنۍ وروسته په افغانستان کې لمنځته لیدل. طالبان هم خپل نظر په شرعي اصول ولاړ اسلامي بولي او وایي دیموکراسي پر رستنو نه دی ولاړ. د افغانستان تیر جمهوري نظام د دیموکراسي د معیارونو په درلودلو سره یو دیموکرات نظام بلل کېده، خو د یو شمیر سیاسي شنونکو په خبره هغه مهال هم د فساد او ناامنۍ په ګڼې یو ستونزې لیدل کېدې. نور جزیات د سنا کاکړه په راپور کې.
نن د سپتمبر 15 په نړۍ کې د دیموکراسۍ نړیواله ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې افغانان په خپل هیواد کې درې کاله کیږي چې دیموکراسۍ پر اصولو ولاړ نظام نه لري. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ دا ورځ د دې لپاره په دې نوم نومولې چې د دې سازمان غړي هیوادونه دیموکراسۍ ترویج کړي او پر اصولو یې عمل وکړي. دیموکراسۍ څه ته وایي؟
دیموکراسۍ معنی دا چې مثال هر بشر، هر نارینه، زنانه د هغوی نظریات راټولول او هغو ته مثال ازادي ورکول چې هغه خپل غوښتنه په زړورتیا سره وړي پوه شي.
دا د یو عام افغان وګړي له نظره چې نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي د دیموکراسۍ تعریف دی. خو د دیموکراسۍ ساده معنا ولسواکي یا د خلکو واکمني ده. په افغانستان کې د 2001 کال په پای کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له پوځي یرغل سره هم مهاله په دې اړه د شعارونو زیاتېدلو په خلکو کې داسې یو ناسم تصور پیدا کړ چې دیموکراسۍ له اندازې وتلې ازادۍ ته وایي. خو دا چې په اصل کې دیموکراسۍ څه ته وایي، په برلین کې د ډیپلوماسۍ په برخه کې استاد او د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل:
دیموکراسی د دوه کلمو سینه ترکیب شوی، البته دا یونانی لغت دیمو د خلکو په معنا او کراسی حکومت، یعنی د خلکو حکومت، هغه حکومت چې خلک هغه کې مشارکت ولري، خلک د انتخابات حق ولري، خلک د بیان د ازادي حق ولري او خلک په نظام کې مشارکت ولري. یعنی په حقیقت کې دوی وشي کولای چې د نظام په هر شي باندې کنټرول او نظارت ولري.
د ډیموکراسۍ اساس او بنسټ د بیان ازادي ده، او د ډیموکراسۍ پر بنسټ ولاړ دولتونه د قدرت د توازن لپاره د مقننه، قضایه او اجرایه په دریو ستنو ولاړ وي او رسنۍ آزادې وي. د 2021 کال د اګست په 15 په افغانستان کې د ډیموکراسۍ په اصولو ولاړ شل کلن نظام نسکور او طالبان بیا واک ته ورسېدل چې په دغه هیواد کې د ډیموکراسۍ په رڼا کې ټولې لاسته راوړنې ختمې کړې. د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد که څام په دې اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تیر کال نوموړي په همدې ورځ یو شمېر رسنیو ته ویلي وو د دوی حکومت پر شرعي اصولو ولاړ اسلامي حکومت دی، نه د ډیموکراسۍ حکومت. خو یو شمېر افغان جونې وایي د طالبانو حکومت نه یوازې ډیموکراسۍ بلکې بنسټیز بشري حقونه هم تر پښو لاندې کړي. یو له دوی څخه د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
طالبان د راتګ سره دیموکراسي بیخي د منځه تللې، خلک حق نه لري چې په بل دولت یا په هغه کې کوم نظر ورکوي او هم انتقاد ټکی ونیسي. هغه د خلکو غږ، یعنی دیموکراسي بیخي بنده شوی ده، فقط دیکتاتوري سیستم درې چې مخته ځي.
د کابل ښار اوسیدونکي او بل پیغله هم چې نه غوړي نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
په خوشحالۍ سره اوس خو لکه څرنګه چې ټولې نړۍ ته معلومات کېږي دا چې په افغانستان کې دیموکراسي اصلا شته نه، او دیموکراسي هغه د بیان ازادي، د ښځو حقونه، د ټوپ دیموکراسي کې راځي، او افغانستان کې دا نقص دی. ښځې مکتب ته، پوهنتون ته دندې ته تللو اجازه نه لري، همدارنګه خبري لاندې خبرونو د سمو رسولو یا په رښتینې ډول د خود رسولو اجازه نه لري.
د سیاسي چارو شنونکي نایت الله اسحاق زئی وایي د طالبان حکومت دیموکراسۍ ته د غربي نړۍ د یو کلتور په توګه ګوري، په داسې حال کې چې دیموکراسۍ له اسلام سره په ټکر کې نه ده. نوموړي زیاته کړه:
له بده مرغه طالبان انساني حقوق او ټولنیز عدالت تر پښو لاندې کړی، د ښځو په مخې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. نیم نفوس د افغانستان په کورونو کې بندي ناست دي. بناً ویلی شو چې د طالبانو په وخت کې حتی د دیموکراسۍ نوم هم نه شو اخیستلی او نه اخیستل کېږي.
د افغانستان د جمهوري نظام چې د 2001 کال په پای کې د طالبانو د لومړي واکمنۍ وروسته رامنځته شو، د دیموکراسۍ په اصولو ولاړ و. خو دا چې په دوه لسیزو د جمهوري نظام کې د دیموکراسۍ په برخه کې څه ستونزې وې، د تېر جمهوري نظام په وروستیو کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر چې د دیموکراسۍ او بشري حقونو لپاره د مبارزې له امله د فدرش آیبرت په نوم د یوه بنسټ د بشري حقونو جایزه هم ګټلې، ازادي راډیو ته یې وویل:
د افغانستان تلاش ها برای ایجاد یک نظام دموکراتیک
په افغانستان کې د یو دموکراتیک نظام د جوړېدو هڅې روانې وې. ځینې بنسټیز جوړښتونه رامنځته شوي وو. د افغانستان اساسي قانون مو درلود چې په یو دموکراتیک جوړښت کې ټینګار کاوه. د دې تر څنګ موږ ټاکنیز بنسټونه درلودل. ولایتي شوراګانې مو درلودې چې تر یو حده یې د ولایتونو خلکو ته د قدرت په جوړښت کې د ګډون حق ورکاوه. خو سره له دې هم یوه اوږده لاره مخکې وه، ځکه چې ځواک انحصاري و او د ټاکنو په بهیر کې فساد موجود و.
که څه هم د امیر امان الله خان دوره یوه سلطنتي دوره وه، خو د وخت له غوښتنو سره سم یې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ بنسټ کېښود. د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره اړین ګامونه پورته شول. د ډیموکراسۍ د لسیزې اساسي قانون د 1943 کال د تلې په 9 نافذ شو، خو د طالبان حکومت له بیا واکمنېدو سره د افغانستان اساسي قانون وځنډول شو او دوی تر اوسه د یو اساسي قانون په جوړولو کې پاتې راغلي او د دوی د حکومت اوسنۍ ټولې پریکړې د مشر د فرمانونو پر بنسټ دي چې ډېری یې سخت دریځه دي. ملي شورا یا مقننه قوه له منځه وړې او پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ هم سخت محدودیتونه لګول شوي دي. د طالبان حکومت په ډېریو مواردو کې د اعتراضونو د ازادۍ، د سفر او ګرځېدو راګرځېدو د ازادۍ او د بشري حقونو پر نقص هم تورن دي. خو د دوی د حکومت چارواکي بېرته له دا کوي چې دوی د بیان ازادۍ ته د شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. اعتراضونه باید له مخکې له دوی سره شریک شي. سفر او ګرځېدل راګرځېدل ښځو ته له شرعي محرم سره مشکل نه لري او د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو د تامین ادا هم کوي، هغه څه چې په کور دننه او هم نړیوالو ته د منلو نه دي. د ملګرو ملتونو سازمان په 2001 کال کې غړو هیوادونو او نړیوالو موسسو ته بلنه ورکړه چې د سپتمبر 15 د دې ورځې په توګه ولمانځي، څو په نتیجه کې د ډیموکراسۍ په اړه د خلکو عامه پوهاوی لوړ شي. سږ کال د ډیموکراسۍ نړیوالې ورځې شعار مصنوعي ځیرکتیا د ښې حکومتولۍ د یوې وسیلې په توګه دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جرمنی صدر اعظم اولف شولز په دې اونۍ کې د منځنۍ اسیا د 15 ودونو له ولس مشرانو سره په ناسته کې برخه واخلي. تازه د رادیو د خبر د مرکز راپور له مخې د صدر اعظم شولز له سفر سره مهاله به د جرمنی یو شمېر شرکتونه چې په روسیه کې خپل دفترونه بند کړي او د منځنۍ اسیا په ودونو کې پرانیستي یو شمېر قراردادونه لاسلیک کړي. جرمنی چې ماهرو کارګرو ته اړتیا لري، غواړي چې له ازبکستان څخه د کارګرو د انتقال په اړه هم خبرې وکړي. نور تفصیل په راپور کې.
د جرمنی صدر اعظم اولف شولز به نن یکشنبه منځنۍ آسیا ته درې ورځنی سفر له ازبکستان څخه پیل کړي. هغه به سبا دوشنبه او بل سبا سه شنبه په قزاقستان کې د منځنۍ آسیا د فارمټ په دوهمه غونډه کې ګډون وکوي. د دغه کنفرانس لومړۍ غونډه تیر کال په برلین کې جوړه شوې وه. شولز به د خپل سفر په لومړي ټپال کې په تاشکند کې د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره وګوري او له ازبکستان څخه جرمني ته به د ماهرو کارګرو د انتقال په اړه یو موافقه لاسلیک کړي. نوموړی به راتلونکې اونۍ د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان له مشرانو سره په یوه ګډه غونډه کې ګډون وکړي. د ډی پی ای خبری آژانس د راپور له مخې شولز به نن ماسپښین سمرقند ته ورسیږي او هلته به د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره له ازبکستان څخه جرمني ته د ماهرو کارګرو د انتقال او همدارس له جرمني څخه د رد شویو کډوالو د انتقال په اړه موافقه لاسلیک کړي. شولز غواړي چې له دغو هیوادونو سره اړیکې پراخې کړي او تیر کال له دوی سره د اقتصاد، انرژي، اقلیم او چاپیریال په شمول په بیلابیلو برخو کې ستراتیژیک ملګرتیا پیل کړه. په قزاقستان کې به د خبري جرمني ته دغه هیواد د تیلو او ګازو پر صادراتو متمرکز وي. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې د جرمني د ختیځ سوداګرۍ په اتحادیه کې د منځنۍ آسیا سیمه ایز رئیس ایدوارد کینز برونر وای ډیری جرمنی شرکتونه چې په روسیا کې سوداګري تړلې په منځنۍ آسیا کې دفترونه پرانیستي دي. کینز برونر زیاته کړه د جرمنی شرکتونه د نورو سکتورونو په منځ کې د کیمیاوي توکو، ماهرو کارګرانو، نوي کېدونکو انرژي، لوجستیک او تعلیم په قراردادونو خبرې کوي. هغه زیاته کړه تمکیږي چې د دې قراردادونو ډیری به د شولز د سفر په لړ کې لاسلیک شي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ د جرمني له صدر اعظم اولف شولز څخه وغوښتل چې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو له ولسمشرانو سره په کتنه کې له هغوی وغواړي چې په خپلو هیوادونو کې بشري حقونه دود او پیاوړي کړي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د جرمني حکومت په دغو هیوادونو کې د بشري حقونو په برخه کې له پرمختګ پرته له هغو سره نږدې اړیکې ټینګولی نشي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د منی پرانیک د کیدو سره په افغانستان کې ترخه میومیشت لاندې میشتو کورنیو اندېښنې زیات شوې دي. دوی چې شمیر راستنې شوې کډوالو وي شمیر د ورستوي طبيعي پیښو زپلې دی وای لا کډوالو ډک ژوند تیروي او ماشومان هم په بیلابیلو ناروغیو اخته شوې دي. د حکومت هم رسندوی مسعود سرپناه غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت دعوه پیژندنې ادارې د افغانستان په 12 ولایتونو کې د شدید ورښتونو، بادونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. نور حال د فیروزی زی په راپور کې.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو او سیمو کې هیواد ته وروستي راستانه سوي کډوال او د طبي پیښو له امله ځپل سوي افغانان وایي په سختو شرایطو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي او د منی راتګ اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. د ننګرهار ولایت د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکی عزت خان چې نږدې دوه میاشتې مخکې د شدیدو طوفانونو له امله ورور او د هغه اوه ماشومان مړه شول وایي پاتې نوره کورنۍ لا هم سرپناه نه لري. عزت خان ازادي راډیو ته وویل
چې بټین دوی راغلی دی دلته دوی سرپناه نه لري، کور نشته دی، دوی د سخت مشکل سره مخ دي. کله دوی د سرپناه غو خوړل شنو دا ډیره خې، ځکه چې د ماشومان دي تقریبا چې اته کسه پامل پاتې دي او دې کې واړه ماشومان هم دي جنوکیم دي، نو زمي را روان دي یخنی ده او دا چې کورونه هم دلته نشته دي چې به ولونی سو یا په کرا باندې خو مشکله ده.
بلخوا د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکو صبر الله محقق وایي چې د ساور میاستې په لومړیو کې په دغه ولایت کې د زورګونو نورو کورونو په ګډون شدیدو سیلابونو له دوی هم کور او د کور ټول وسایل اخیستي او اوس په ناچاره حالت کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. صبر الله وایي په دې ولسوالۍ کې د اکثرو خیمه میشتو سیلاب ځپلو ماشومان سخت ناروغان سوي دي.
د اثر سرازیر شدن سیلاب خانه و کاشانهاشان از دست دادن، شب و سرد است و روز گرم، طفلکاشان بس مرضای ما
کورونا کرنیز زمکه باغ د کور وسایل هر څه مول لاس ور کړل، شپه سړه او ورځ ګرم وي، ټول خلکو ماشومان بلا بلا ناروغي او لکه تبه ټوخي سردرد سینه بغل شری پیدا کړي او پرې اخته شوی د ټول اندخنه همدا ده چې د ژمی ناورین به تر وړي بیرحمه وي. کوم ټول همدا سه ترخی مولاندې پاتې شو ممکن ماشومان تر دې بدتر ناروغي باندې اخته شي او هغه وخت به بیا ټول تر واورو ورختونو لاندې پاتې شو. د هغه وخت پر ځای چې بیا مو خلک تر واورو لاندې راباسي خبداوي چې همدا وست دي خلکو لاسنیوي وکړي او وشورل شي.
سکهال په سرلی کې د هیواد د غنو نور ولایتونو په ګډون په بغلان ولایت کې تر ټولو زیات او شدید سیلابونو په زورګونه کورنۍ لخپلمینو بي ځای کړي او سلګونه کسان په کېمړه او زوبل سول. په هیواد دننه د اقلیم بدلون لامل د شدید ورختونو سیلاب بونو زلزلو او غنو نورو په خو ترڅنګ ساکل هم زورګونه افغانان له ګاونډیو هیوادونو بیرته خپل هیواد ته راوښړل سول چې دا لړۍ لا هم روانه ده. د ننګرهار د چین ولسوالۍ اوسیدونکو او د څوارلس کسیزې کورنۍ سرپرست پرویز ازادي راډیو ته وویل چې هیواد ته له تیرو شپږو میاشتو راستنېدو راهیسې لا هم سرپناه نه ده موندلې او د هوا سړېدو ته اندېښمن دی.
پنجاب د ګجروانه را کډوال شوی موږ د خیمه اوسیدونکو زیا خیمه کې اوسو او زیم نشته د راتلونکي ژمي ته ډېر پندېښنه کې موږ حکومت نه دا هیله ده چې موږ ته سرپناه جوړه کړه، نور مې جوړېدو وس نشته. ډاک پراته وي چې نه چار دیوالي شته نه دغه شته.
سرپناه او کورونو ته د دغو اړمنو د غوښتنو په اړه طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت او د کډوالو چارو وزارت ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې او غوښتنې داسې مهال دي چې تازه نن یکشنبه د سپټمبر 15مه د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په 12 ولایتونو او سلنګونو کې د تیزو بارانونو، تالنده برېښنا، بادونو او سیلابونو د پیښېدو خبرداری ورکړی دی. د دغه وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، پکتیا او خوست ولایتونو کې به د سلنګونو په شمول باران ووري چې اندازه به یې له 15 تر 25 ملی متر پورې وي. د بیان پر بنسټ د سلنګونو په شمول په ځینو لویدیزو، جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د توندو بادونو د لګیدو خبرداری هم ورکړل شوی چې سرعت به په ساعت کې تر 80 کیلومتر پورې وي. د یادونې ده چې سږکال طبیعي پیښو او وچکالیو د افغانستان بیلابیل ولایتونه په بېساري توګه وځپل. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په خپلو راپورونو کې اندېښنې ښودلې چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو او دغه هیواد ته د افغان کډوالو بیرته ستنېدو سره بشري کړکېچ او لومړنیو بشري مرستو ته د خلکو اړتیا څو چنده زیاته شوې ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په ننګرهار کې د خبراندوی ټولنې یو شمېر مسؤلین وایي په افغانستان کې د بیروزګاری او د خلکو د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو د طالبانو د حکومت لخوا د کتابونو په خپروي کلکه څارنه او د غشان د نجونو په زده کړو بندیز د دوی کار روزګار سخت اغېزمن کړی دی. دوی وایي مخکې به په دې ولایت کې په میاشتني ډول د مرستندوی درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډېر کتابونه خپرېدل، خو اوس یې شمېر لسو ته هم نه رسېږي. یو شمېر مسؤلین او د ښوونځیو زده کوونکي هم وایي چې اقتصادي وضعیت اجازه نه ورکوي چې آن ځانونو ته مرستندویه درسی کتابونه وپیری. نورحال پراپورک.
ختیز ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خپراوي او پلور مرکز بلل کېده، اوس پکې د کتابونو د پلور او خپرېدو بازار په ټپه ولاړ دی. په دې ولایت کې د یو شمېر خپرندویو ټولنو مسؤلین وایي په افغانستان کې د بیروزګاری زیاتېدل د طالبانو له لوري د کتابونو پر چاپ کلک څار او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزې لوی لاملونه دي. په ننګرهار کې د یو خبرندوی ټولنې مسؤل چې نغواړي نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل،
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د ښوونځیو پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او د دې تر څنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چار اغیز کړی دی. ځکه د کتابونو د پلور بازار نشته، او کله چې د کتابونو د پلور بازار نه وي نو طبي خبره ده چې د کتابونو د خپراوي په چار اغیز لري.
د یوې بل خبرندوی ټولنې مسؤل چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
او په ټوله کې د کتاب لوست اوس په خاصه کم شوی، هغه ځوانان چې راتلبه او د خپل مسلک اړوند د دې کتابونو په اغستو حتی په لسګونو کتابونو به واخیسته کتاب به لوسته، هغه اوس یله هواس خوتی بهر شوی یا اقتصادي ستونزو سره لاس ګریوان دي، زونه مات شوی، نو هغه اوس نه راځي، راځي هم ډیر کم راځي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې ده چې د کتابونو د پلور او خپراوي په بازار هم اغېز کړی. طالبانو دغه راز له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. د کتابونو پلورونکي وایي هغه مهال چې د نجونو په زده کړو بندیز نه و، دغه نجونو اړتیا درلوده چې د درسي کتابونو تر څنګ مرستندویه درسي کتابونه هم وپیري. په ننګرهار کې اوس مهال تر دېرش خپرندوی ټولنې شته چې د مسؤلینو په خبره د تیر جمهوري نظام پر مهال به په میاشتني ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرول، خو اوس شمیر لسو ته هم نه رسیږي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې یو شمېر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وایي د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله نشي کولی د مطالعې لپاره نوي کتابونه وپیري. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي یو محصل سمیع الله ازادي راډیو ته وویل،
په اوسنی حالت کې خو خلک چې د خپل خېټو پسې ورګدي او نیوې کپل ډوډۍ پیدا کولو پسې، د مطالعې رنگ هم همدغه شیانو چې دی کمزوری کړی دی، او خلک چې دی یو مړې ډوډۍ ته حیران وي نو کتاب بیا په څه باندې واخلي.
په ننګرهار کې د یو ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي خدیجه چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله تعلیم نیمګړی پاتې دی ازادي راډیو ته وویل،
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي، چې اوسنی حالت کې مطالعې سره شوق کم شوی دی. کله چې یو جلی مکتب ته او پوهنتون ته نه پرېښودل کیږي نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار ته نه پرېښودل کیږم، ولې زه مکتب ته نه پرېښودل کیږم، نو هغه بیا نشي کولی چې هغه مطالعه وکړي. یو د ذهني لحاظه، بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولی چې هغه کتابونه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د یو شمېر خپرندوی ټولنو او کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خپرندویو مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه یې له دوی راټول کړي چې له امله دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسېد. دوی په خبره ډېرې راټول شوي کتابونه د تاریخي سیاسي او مذهبي موضوعات په اړه او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوي وو. ازادي راډیو هغه مهال د پښتو او دري ژبو د اتاویو کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی او چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتابپلورنځیو ته سپارلې او له دوی غوښتي چې دغه کتابونه ونه پلوري. یادونه ده چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په ټوله کې د نورو برخو تر څنګ د کتاب پلور او خپرولو بازار هم سور شوی دی.
مخکې تر دې چې خبرونه تلر شو درته د اومه ورځ خبرونه هم لرو. خو اوس خبرونه په میدان وردګو فراه ولایتونو کې په دوه ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه 15 تنه مړه او 9 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د میدان وردګ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې نن یکشنبه د دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې د سپرلوی لیوه موټر سره د بار وړونکو لارۍ د ټکر په نتیجه کې د وی کورنۍ درې غړي مړه او درې نور سخت ټپیان شوي دي. 15 تنه افغانان چې د پاکستان د بلوچستان یاله د سکرو په یوه کان کې کار کوي په کان کې د ګازو د خپرېدو له کبله مړه شوي دي. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې د پیښه پرون شنبه د هارنایی ولسوالۍ په شراکان کې وشوه. ځایي چارواکو ویلي چې یو خصوصي کان ته شپه کارګر ننوتل او د سکرو کیندنې پیل کړ. وروسته 15 تنه د میتان ګاز له کبله مړه او شپږ چې سخت بې هوښه شوي وو وژغورل شول. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر یونیسیار د میندو ماشومانو د مړینې د کمولو لپاره په بامیان کې د قبلګانو د روزنې پروګرام د فارغانو دوم پړاو اعلان کړ. د ملګرو ملتونو د ادارې پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د قبلګې د زده کړې پروګرام د اروپایي اتحادیې او همکارو موسسو په مالي مرسته اجرا کړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاکستان په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګری اعلان وکړ چې سند ایالت له بیلابیل زندانو څخه څلور څلوېښتنه افغان اتباع خوشي شوي دي او بیرته افغانستان ته استان شوي دي. قونسلګری په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې په خوشیو بندیانو کې ښځې ماشومان او د ښوونځي یو شی زده کوونکي شامل دي او هغوی د اسنادو نه لرلو له کبله بندیان وو. او وروسته خبرم دا چې ټاکر شوی دا د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن د نړیوال جام په لړ کې نن په خپله لومړنۍ سیالۍ کې له انګولا سره مخامخ شي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارې مولوی وی متفاوت زاویه د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو تحلیل ته ځانګړي و مورس کې مو هر کله کوم. نن د نړۍ له داسې جاپاني کمپیوټر خبرې کوي چې تر اوسه نه یو عامو کمپیوټرونو سرعت زر چندل ورته. د نړۍ له دوا داسې مینانو مهم خبروم چې د آتش په تکاله ګډ ژوند هر ساي یو ځای واخیسته او په یو ځای باندې ساور کړه. چین نه مهم خبروم چې وی کمپنۍ د زړو کارمندانو د رخصتول لپاره غیر قانوني دسیسه جوړه کړي ترڅو یې اسانه رخصت کړي. خو تر هر څه لومړی د اونې د مهمو سیاسي پیښو د سرټکی په لوی دیس کې د افغان ډیپلوماټیکو استازولۍ او دردونکو زوال یو اروپایي سرچینه وایي د طالبانو لزه د ډک عمل او د سفارتونو ګډوډۍ او لوجبه ډیر ژر اروپا کې نور ګڼ سفارتونه هم وتړل شي او د افغانستان د استازولۍ سنگرونه به ونړيږي.
فکر کوم په قانوني لحاظ باندې مجاز نه وسیږي ځکه سفارتونه خو هم مصارف لري او هم عایدات لري. نو دا باید معلومه شي چې وخت چې حکومت نسته د دغو سفارتونو مصارف د کوم منبع څخه راځي او که مثلا بیا هم حکومت نشته را چې دوی ورته د عایدات چې دوی ترلاسه کوي دا کومې منبع ته ځي.
تاسو که داسې فکر وکړئ چې د یو نکاحت یا وکالت خط د برابرولو دپاره چې یو هیوادوال د یو ځای نه بل هیواد ته سفر کوي د دې دپاره شاهدان ضروري دي. نو شاهدانو دپاره ویزه په کار ده د دوی د سفر مخارج په کار ده. دا یو عالم مشکلات اقتصادي مشکلات او ستونزې افغانانو ته پیدا کوي سره د دې چې سلهاو زره افغانان په اروپا او همداسې په نورو هیوادونو کې دوی میشت دي.
په هیواد کې د ښوونځیو نوم نښان ورکېدو ته اندېښنې. طالبان ویلي یو کال کې 60,000 مدرسې جوړې کړې. تر 3 میلیونو زیات طالبان ورزي او 14,000 دینی مدرسې نورې هم جوړې. د دغه ډلې حکومت مکتبي نصابونو کې هم ګوتې وهل زیات کړې دي.
تاسو کپیا دوی د طالبانو په تیر تحریک کې هم مدرسې د دې په مخه باندې جوړېدلې چې طالبانو به خپل جنگیالي التف کې ساتل. کله چې به جګړه سخت شوه مدرسې به یې ورته رخصت کړې. د طالبانو اوسنۍ مدرسې هم د دې په مخه باندې جوړېږي چې طالبان خپل د جګړې فکر په دغه مدرسو کې ترویج کړي او دوی لا هم په جګړه باور لري او داس فکر کوي چې دوی پراتونکي کې یا مخته یو بل جګړه لري.
هغه ویلي چې بیا دغه شعر هغه ویلي چې څو اصلي شیان زده کوي نو هغه د په کورسونو کې زده کوي. دنیا تعلیم کې دا مسله صحیح ده چې اصلي شیان پکې نشته او دا زه انتقاد کوم او دوی لپاره کوم د اصلاح لپاره نیوکه کوم چې دا باید پکې زیات شي.
د ټاپي پروژې د بسوګي څلورم واده دغه پروژه ډیر ښکاله وشول چې څو ځل پرانستل شو خو دا ځل پکې د پروژې مهم دولوري هندو پاکستان حتی لیدل شي هم ندي. البته د طالبان مخالفانو دا د یاد ډلې د حکومت لخوا سوداګریز اعلان بلل
په افغانستان کې د سیو حکومت نشته سي د هیوادونو یا د نړۍ لخوا رسمي پیژندل شوی نو دغه ته د هندو د پاکستان د حکومتونو لیوالتیا لدی کبل ماته کاری سي نشته پکې
دا یوازې د یو حتی د هیواد په کچه باندې هم د امکان لري چې د شي د لپاره هم سپور هم دولتي او هم نړیوال لوی مالی انسټیټیوشن نشي لکه ایشین ډیولپمنټ بانک د نور داسې بانکونه یعنی دوی ټول په ضرورت چې دا اسي پروژه په لوی سطح باندې تطبیق شي.
په لندن او ناروی کې د افغان سفارتونو له بندیدو وروسته په اروپایي حکومتونو کې وی افغان سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویلي افغان سفارتونو او قونسلګری او له سقوط وروسته د خدماتو په مقابل کې تورې پیسې اخیستي چې خپل قانوني مصارف پرې نشي پوره کولای. نو له همدې مسلې نه په استفاده او د اروپایي هیوادونو تعامل د ترلاسه کولو لپاره طالبان له دوو استازولیو د افغانستان قانوني مالی او قونسلي صلاحیت سلب کړی چې لامل به نږدې راتلونکي کې ګڼو اروپایي هیوادونو کې نور سفارتونه هم بند شي. د سرچینه وای د استازولۍ بندیدلو فیصله اصلا د اروپایي هیوادونو لخوا نه ده بلکې دغه سفارتونو ته له افغانستان قانوني مالی او قونسلي ملاتړ نه رسیږي او دلته د دوی د تور پیسو په بدل کې خدمات د سفارتونو مصارف نشي پوره کولای. نه هم خلک ورته د اسناد او د تایید لپاره د پخوا په څیر مراجعه کوي. د سرچینې په وینا اروپایي هیوادونه په دې باور دي چې د سفارتونو مالی ملاتړ د دوی دنده نه ده او د طالبانو حکومت هم دوی ته د منلو نه ده نو ځکه لاستازولۍ د بندیدو غوښتنه شوې. البته د سرچینې په خبره چې اروپایي هیوادونه په دې فکر کوي چې څنګه د افغانانو د هویت د تثبیت د اسنادو تایید او د پروسس لپاره نوې لارې پیدا کړي چې لمنځه د جرمني ایالتي شوراګانو په دې تړاو بحثونه هم پیل کړي دي.
اروپایي هیوادو هم دغه اقدام د دوی د غوښتنې پر اساس کړی دی. بل موضوع دا ده چې سر په سلو کې مملکت اوس د طالبانو په لاس کې ده. د پخوانی حکومت نمائندگی په افغانستان کې نشته ده. د افغانستان په هیڅ راځي باندې هغوی حاکمیت نه لري نو په دې لحاظ باندې د دوی موجودیت په سفارتونو کې هم فکر کوم په قانوني لحاظ باندې مجاز نه اوسیږي ځکه سفارتونه خو هم مصارف لري او هم عایدات لري نو دا باید معلومه شي چې وخت چې حکومت نسته ده د دغو سفارتونو مصارف د کوم منبع څخه راځي.
بلخوا په اروپا کې وی برحال ډیپلوماټیک سرچینې ازادي رادیو ته ویل کابل سره د قونسلي خدمات او مالی لګښتونو نه شریکول پر سر د سفارتونو اختلاف او د کابل لخوا د دغه استازولۍ بې اعتبار اعلانولو یا بې ځای ازد نیواز اروپایي مشتي افغانان لستونز سره مخ کړي بلکې افغانستان ته هم ضربه رسولې ځکه د یو مشروع نظام پر رامنځته کېدو به دغه هیوادونو کې بیا ځل د افغانستان د استازولۍ پرانستل ډیر سخت وي. خو د مونچن کنسلګری یو سرچینه بیا وایي طالبان هغه سفارتونو ته چې د دوی د حکومت سره تعامل ولري نږدې راتلونکي کې په دوبۍ کې پاسپورتونه چاپي او ژر به په برېښنایي تذکرو د پاسپورتونو ویش هم پیل شي.
یو عالم مشکلات اقتصادي مشکلات او ستونزې افغانانو ته پیدا کوي سره د دې چې سلهاو زره افغانان په اروپا او همداسې په نورو هیوادونو کې دوی میشتي. خو زما باور داسې دی چې اروپایي هیوادونه اوس په دې فکر کوي چې د دې مشکل د حل دپاره کومه بدیله لار چې هغه حقوقي بڼه هم لري پیدا کړي او زه په دې باور یم چې حتما به دا مشکل رفع کیږي ځکه د یو تعداد ډېرو افغانانو کوم چې دوی روزمره دغه ستونزو سره مواجه دي د دوی مشکلات ورځ تر بلې ډېرېږي.
او سره لدی چې طالبانو بیا به ویلیو د مدرسې او خونځي ترمنځ په فاصله کمی کې خو تازه د دې ډلې د پوهنې وزارت ویلی یوازې تیر یو کال کې نږدې شل زره نوې مدرسې جوړې کړې دي چې ورسره دم غړې هواد کې د خونځي شمیر له مدرسو کم شوی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال ملا کرامت الله خوند وایي دم غړې ټول هواد کې یو ویش زره 215 مدرسې فعال دي چې 3 میلیون او شپږ سوه واتیا زره طالبان پکې زده کړې کوي، خو 14 زره نورې مدرسې به هم زر جوړې کړي. هغه ټکه چې 4 ورځې مخکې یو طالب چارواکي هم ویلي و طالبان به نږدې راتلونکي کې د مدرسو شمیر 40 زرو ته لوړ کړي، تر دې چې ازبکستان غوندې هیواد هم چې خپله خاوره کې د ګیرې په لرلو بندیز لګولې خو وایي د طالبانو په غوښتنې بلخ کې په 6 میلیونه ډالرو د یوې سترې مدرسې د جوړولو چارې پیل کړي دي.
دا اوس چې طالبانو مدرسو ته کوم نصاب جوړ کړو، الحمدلله زه عاجز غریب فقیر مسکین سړی موږ لاړو د وزارت تعلیم تربیه وزیر صاحب حبیب الله غا سره ملاقات مو کوم ورته ولې چې دا صحیح نه ده. اوس کو تاسو دا جماعتونو د مدرسو طالبان ملایان مروځي کو تاسو حکومت کې د ملایان مروځي د طالبان مروځي چې هغه بانک شي چلے وای هغه اقتصاد باندې پوه شي هغه تجارت باندې پوه شي هغه انګلیسي باندې پوه شي، نو دا نصاب کې لږ تغییر او ترمیم وکړي او دې کې حکومت مسلې موږ سره ډېر قابل خلکو نو مونږ به چې دې در سره مرسته وکړو. بیا هغه ویلې چې دا نصاب راغی نو ما د خپل وزارت متخصصین ټول کړو چې ترمیمات مو پکې وکړو، بیا مې قندار ته ویل هغه ویلې چې بیا دغه شی راغی ویل که څوک اصلي شیان زده کوي نو هغه دې په کورسونو کې زده کړي، دیني تعلیم کې دا مسله صحیح ده چې اصلي شیان پکې نشته او دا زه انتقاد کوم او دې لپاره کوم د اصلاح لپاره نیوکه کوم چې دا باید پکې زیات شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په واکمنۍ کې له 3 کال راهیسې ګڼې مسلکي لیسې په مدرسو بدلې شوې او اوس مهال په هیواد کې د عصري علومو د ښوونځیو شمیر 13 زره پاتې دی، 6 میلیونه نجونې پکې له زده کړو محرومې دي او طالبان چې درګرده د دغو ښوونځیو له نصاب نه مضامین کمایي له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې د ښوونځیو مصارف د پخپله ورکړي. په داسې حال کې چې تازه د ډلې ښوونځیو او مدرسو ته د 10 زره ملایانو د استخدام لړۍ هم روانه کړې. راپور نشته چې تازه طالبانو د خونځي ول نصاب نه د ژوند پوهن یو نور مزامین هم وستلی دي او د امارت پیژندنې مزون په ګډون یې ګڼ د مدرسو کتابونه ورزیات کړی دي. د غراز د طالبانو د پوهنې وزیر ولایتي رئیسانو سره یو ګډ کانفرنس کې له دوی غوښتنه کړې ده چې د ټولو شخصي او دولتي خونځیو یا هم تعلیمي مراکزو اړوند کتابخانونه د حنفي فقه پرته دینی کتابونه راټول کړي.
تاسو که په یاد وي په دې طالبانو په تیر تحریک کې هم مدرسې د دې په مخه باندې جوړېدلې چې طالبانو به خپل جنگیالي التپ کې ساتل، کله چې به جګړه سخت سو مدرسې به یې ورته رخصت کړي. د طالبانو اوسنۍ مدرسې هم د دې په مخه باندې جوړېږي چې طالبان خپل د جګړې فکر په دغه مدرسو کې ترویج کړي او دوی لا هم په جګړه باور لري او داس فکر کوي چې دوی پراتونکي کې یا مخته یو بل جګړه لري. که په ټولنه کې د دینی علومو د ترویج خبره وي نو دینی علوم په متخصصین یې دومره زیات نه دي په کار سي لې یوشتو زرو مدرسو فارغ سي، او که ابتدایي زده کړې په مسجد کې کیږي طالبان ولې په مساجدو باندې تمرکز نه کوي باوجود چې په صدر اسلام کې هم مسجد د یوې اسلامي ټولنې لپاره د دینی زده کړو هغه اساس او بنیاد بلل شوی دی، خو د طالبانو مخله دغه مدرسونه خپل جګړیز فکر تعمیم او ترویج دی.
او داسې ښکاري چې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره سیاسي منډو تر وکړي افغانستان او د افغانستان جمهوریت دولت سقوط د امریکا په سیاسي چاپیریال کې تاوده بحثونه پارولي. تیرونه د امریکا په 13 کلن تاریخ کې کمالا هیرس لومړنۍ لوړپوړي امریکایي چارواکي او د ولسمشرۍ نماینده و چې طالبانو ته د ترهګرۍ ډلې نوم کارولی او د ولسمشرۍ بل نوماند ډونالډ ټرمپ یې طالبانو سره د مذاکرات او د امریکا کم ډیویډ ته د وتلو لامل ملامت کړی دی. دواړو چې تیرونه د امریکا د اساسي قانون مرکز کې د ولسمشرۍ مناظره لرله د افغانستان په مسله کې یو تر بل په ناغړې باندې سره تورن کړل. ډونالډ ټرمپ ویلي افغانستان د ځواکونو د استلو موضوع کې د بایدن او کمالا هیرس نغړیو او ناسنجول شوی وو اقدامات روسیا زړور کړ چې په اوکرين بریدو کې. ټرمپ دغه راز نیوکه وکړه چې افغانستان د ځواکونو استلو شرمونکې شیبه پر مهال د ګډوډیو په تور تر اوسه یو امریکایي جنرال محاکمه نشو، خو کمالا هیرس بیا ویلي دا ټرمپ چې طالب ترهګرو سره په مذاکراتو افغان حکومت څنډې تکړ پر افغان حکومت 15 زره خطرناک ترهګر خوشی کړل او حتی دغه ډلې د امریکا ډیوډ کم ته هم دعوت وله. دغه راز د بایدن د اداري منتقد او د امریکا د کانګرس سیاسي کمیټې مشر مایکل مکال هم د افغانستان د سقوط په تړه خپل راپور داسې مال خبر کړ چې د امریکا ولس د نوي ولس مشر د انتخاب په تړه 6.5 کې ګیر دی. دغه راپور کې زیاته ملامتي په ظلمي خلیزاده چول شوې چې د مکال په وینا حتی امریکایي جنرالان انکار کوي چې ویلو افغان حکومت منځوي کړي او په خپل سره طالبانو سره پریکړې کړي دي. دی راپور کې د بایدن او ترامپ په ادارو هم سخت نیوکه شوه چې د ظلمي خلیزاده او سپینې ماڼۍ لخوا رد شوه. خو په یاد وګد راپور کې له سقوط وروسته د کابل هوایي ډګر مخې ته په امریکایي ځواکونو ځانمرګ جبریدونه هم یاد او پکې ویل شوه چې د دغو بریدونو زیاته برخه ثبوتونه ونزورونه امریکایي ځواکونو لمنځه وړي او یا حتی طالبانو هم له برید وروسته په امریکایانو ډزې کړي دي. هغه ټکی چې تر اوسه هیڅ ښکاره نه و یاد شوی. همدې کمیټې تیرونه د افغانستان د سقوط په مسله کې د امریکا خارجه وزیر انټونی بلنکن یو بار بیا احضار کړ. د کمیټې مشر مایکل مکال ویلی د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن باید د رواني سپتمبر په 19مه کمیټې ته حاضر شي، ګنینو جرګې ته په سپکاوی باندې تورن شي.
زما په نظر باندې دا د دوی د انتخاباتي کمپاین د شعاري و برخه ده چې دواړه غواړي غاړې خپلو په اصطلاح د همکارا هغه اشخاصو ته یا هغه خلکو ته چې دوی ته رایه ورکوي هغوی ته دا وښيي چې دوی درست دي او د بل غلط کار کړی ده. نو دا د انتخاباتي کمپاین برخه ده، نه د افغانستان دپاره یا د جنوبي آسیا دپاره پالیسی یا ستراتیژي د بدلون خبره. د افغانستان په اړه باندې د امریکا د حکومت ستراتیژي یا پالیسی فکر کوم ثابته ده. دغه اوسنۍ کومه پالیسی چې ده، دا پالیسی به تر یوې اوږدې مودې لپاره ادامه وکړي. دا خبره زه په دې اساس کولای شم چې د طالبانو سره قرارداد په دوحه کې د ټرمپ ادارې کړی و، اما د هماغه قرارداد تطبیق اوس د بایدن ادارې په تیرو تقریبا 4 کالو کې وکړ. د قرارداد پر اساس یا په ټایم ټیبل کې یا په تقسیم اوقات کې به تغییر راغلی دی کې چک نشته، اما دا غین علاوه نور مسائل لکه په افغانستان کې د خیریه کومکونو تداوم، د افغانستان څخه د خپل ټولو ځواکونو راوستل، یا مثلا د افغانستان د پخوانی پرځول شوی حکومتونو دغه جنگی ډلې چې اوس جوړې شوې دي یا خو دې خو د دوی نه حمایت کول یا پر رسمیت نه پیژندل، دا ټول هغه څه دي چې سړی دا ویلې شي چې دواړه غاړې د دوه د قرارداد پر ماده باندې ولاړ دي او دغه پر اساس یو بل سره معامله کوي.
نو په دا واضح ده چې دا د کمپاین یو برخه ده، اما هغه څه چې به د انتخاباتو نه وروسته رامنځته کیږي هغه به دا وي چې د امریکا متحده ایالات چې هر څوک پدې کې انتخاباتو کې برلاسه مومي، نو هغه به د یو نوی پراخ ستراتیژي چې د ټولې منطقې لپاره ده او په هغه کې به اساسي نقطه د چین او د روسیې د پراخ نفوذ د مخنیوي لپاره وي. پدې کې به ټوله منطقه او خصوصا افغانستان چې د ټولې منطقې سره ډېر جیو پولیټیک او جیو اکنامیک او حتی د پولو ډېر پراخ یا په ځانګړې توګه سره موقعیت هم لري او حدود او پولي هم لري، نو د افغانستان او د منطقې به هم په دې دغه ستراتیژیک او خاص رول وي اټمن.
او طالبانو له ترکمنستان سره د ټاپي پروژې د کارونو بیا پیل خبر داسې حال کې ورکړه چې دا ځل پرانیسته کې د دې پروژې د دوه مهمو شریکبانو هیوادونو پاکستان او هند استازي نه ښکارېدل. د غازو د نلیکې دا پروژه چې هو کړې شاوخوا دیرش کال وړاندې د طالبانو او ترکمنستان د خارجه وزیرانو ترمنځ شوې و. چاري د جمهوریت پر مهال یو وار د حامد کرزي او دوه وار د ډاکټر غنی د حکومت پر مهال ترکمنستان او بیا افغان خبره کې پیل شوې وي، خو دا پروژه له سقوط سره سم له یاده وته. د ځل طالبانو بیا خبر ورکړ چې یاد پروژه د دوی رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د ترکمنستان خارجه وزیر سره په ګډه پرانیسته، خو په دې اړه نیول شوی مراسمو کې د پروژې دوه مهم غړي هیوادونه پاکستان او هند تر سترګو کېدل. د چارو شونکو ویلي داسې ښکاري چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ګازو، برېښنا، انټرنیټ او ترانسپورت دا ګډه پروژه اوس هند او پاکستان ته مهمه نه ده، بلکې پاکستان له ایران سره پامغږي. له کلونو راهیسې غواړي دا نلیکه د افغانستان پر ځای له ایران پاکستان ته تیر شي. شنونکو ویلي د ټاپي پروژې تازه پرانیستي و، خو دلته چې د پروژې ارزکونکي ترکمنستان او تسهیلونکي افغانستان فقط توکي نندارې ته وړاندې کړ، خو اخیستونکي هند او پاکستان حاضر نشول. د دوی په باور د ټاپي پروژې د ترانزیت حق په افغانستان ته ترکمنستان نه بلکې هند او پاکستان ورکه یو دا دواړه هیوادونه ک لیادې پروژې ووزی او نلیک انتر سپین بولده ک هم تیر شي افغانستان ته ګټه نشته. د دغه شونکو په باور خبر دا وای چې هند او پاکستان د ټاپي پروژې دوم ځل پرانیستي ته د ډیپلوماسۍ په زور راوستل شوی وای.
دې پرانیستي کې وازی ترکمنستان او افغان غاړه موجود وو. سې ترکمنستان د غازو تولیدونکي او ارزکونکي د افغانستان تحصیل کونکي سي هند او پاکستان سړي د اخیستونکو دي اصلي کسان او اصلي غاړه نه وینن. زنه پوهیږم چې اوس خپل دغه د ټاپي پروژه ستغه مخفف د ټاپي د اوس معنا درلودلی سي، ځکه چې اصلي خریدار نه یو ته یو شی ارزکي د هیڅ معنا نه لري. نو کدا پروژه کې اوس مثلا اصلي پنګون هم سي ټول ترکمنستان کې کوي او افغانستان سره همکاري کوي، لار ورته برابرۍ فکر وکړو تر سپین بولدک پورې وغځېدله لږ وروسته به څه کیږي. داسې ښکاریږي د هند او د پاکستان د استازو په نننۍ نشتون کې داسې ښکاریږي چې هند او پاکستان په اوسني وخت کې دغه پروژې عملي کېدو ته لیوالتیا نه لري.
بل خو د جمهوریت دولت په خوانی ولسمشر حامد کرزی که څه هم د دې پروژې د پرانیستي هرکلی کړي خو ټینګار کړي چې دغه سي پروژو ته د کادرونو اړتیا ده او باید د کادرونو د پیدا کولو لپاره د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. خو د ډاکټر غنی د ولسمشرۍ لومړی مرستیال امر الله صالح بیا ویلي طالبان د ټاپي پروژې د چارو پرمختګ لپاره نه کورنۍ او نه بهرنۍ مشروعیت لري، بلکې په وینا یې دا د طالبانو یو سوداګریز اعلان چې تیر شو.
غټه مسله داسې ده چې تقریبا 2015 کال کې د پروژې تطبیق لپاره ترکمنستان دننه کې تقریبا 140 کیلومتره په اوږدوالي د کومې سیمې نه چې دوی دا استخراج کوي هغه ته دوی دا پروسه سره رسول ده. دلته یوازینې مسله د افغانستان د چې دوی دغه ځکه دغه تطبیق چاري مخته یوسي، افغانستان ورته ضرورت لري او اوس نو ټول مسائل پر افغانستان چې دغه لدغي خاور تیر شي، یعنی مونږه د دې څخه خپل ضرورت لرو چې دغه ترانزیت نه استفاده وشي.
ډیر ښکاله یا 15 ښکاله مخکې په دې پروژې باندې کار شروع شوی او ما په دې ډیر شو 15 شو کلونو کې دغه زمينه نو مسائل سوي چې د ټاپي پروژه شروع شي. امنن نړیوال په دې قانې شو چې نن په افغانستان کې په امنیتي لحاظ باندې زمینه مساعده ده چې دغه اقتصادي پروژه باید شروع شي او نن یې غوښته شروع وشو چې دا پروژه یوازې د طالبانو پروژه نه ده، بلکې په دې کې درې نور مملکتونه یا هم شامل دي، بلکې څلور مملکتونه.
د چې لدی منځي وی خواته د عمران خان د ګوند پلویان بیا پاریدلی او حکومت یې د مشرانو په نیولو باندې ستړی شوی. تر اوسه د عمران خان د پلویان اعتراضونو کې داغه د ګوند مشر ګوهر خان، د خیبر پختونخوا اعلی وزیر امیر ګنڈاپور، شیرفزل مروت او نور ډیر مشران د دوی په ورستۍ ولسی غونډه کې د توند نیوکو لوجه نیول شوی او یا نه درکتی. بلخوا په لکه مروت او بن ولسوالۍ کې پولیسو پراخ اعتراضونه او پرلتونه پیل کړي دي او وایي چې لسیمه نه پاکستانی فوجیان ووز، ځکه د دوی په باور دغه تل په پولیسو باندې بریدونه زیات شوي او داسې انګیرل کیږي چې پولیسو ته امنیتي پیخې د فوج لخوا په مصنوعي ډول زیات کړي شوي دي.
لا بل چې پوسل نه مې دې بیا موږ هو غوري ټیک سره
نامعلوم نستا چې موږ ناره کو چې دا نامعلوم ده نامعلوم نستا ایم ای دا ایس ای دا ارمی دا هر څه ده هر څه ده هر څه
دغه راز د منظور پښتین لخوا د 11 اکتوبر د پښتنو قومي جرګې رابللو کمپاینونه هم ګړندې شوې چې ازادي رادیو ته د رسیدلو معلومات په اساس پاکستاني د کامیابۍ د مخنیوي لپاره حتی افغانان د پی ټی ایم هر ډول کمپاین غونډه او قومي جرګه کې لګډون منع کړي او په ډیپورت کولو باندې غوښلي. تیرونی منظور پښتین ډیر باجوړ سواد کرک چرسدی او غنو سیمو له پښتنو سره د قومي لوی جرګې د بریالي کولو لپاره باسونه مذاکرات او ناشته کړې دي. پی ټی ایم د غراز اعلان کړی دی چې د پښتنو لوی قومي جرګه په خیبر ایجنسی کې کیږي چې هلته به د ملمنو د خوراک څخه اوسیدنه لپاره پراخ انتظامات نیول شوی وي. د دې جرګې لپاره د ملمنو د وربلنې کمپاینونه دومره تاو د شوی چې تیرونی ورته له مرمن نغمینه نیولې د ګیلمن وزیر تر موره پورې غنو لوري د پښتنو د وربللو پیغامونه خبره کړي. او تیرونه د طالبانو د سرسختی ملاتړی او د دوی د حکومت مشاور ډاکټر فاروق اعظم تنقیدی څرګندونی هم په ټولنیز رسنیو مهم بحثونه راپارولی. هغه ویلی هر وار چې نړیوال ټولنې د دوی حکومت ته ځان نږدې کړي د نجونو د زده کړو په موضوع کې لدی خو لغته خوړل دا او کدا حال روان وي راتلونکو شلو کالو کې هم د ده د خوخي طالب حکومت نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کولی. فاروق اعظم د طالبانو د سرپرست حکومت په ختمولو او یو نوي اساسي قانون په اساس د طالب واکمنۍ د دوام غوښتنه کړې چې د ده په وینا د امیر د ټاکلو تر څنګ د خلکو حکومت مسؤلیتونه په کې باید روښانه شي. هغه د طالبانو په اخلاقي پالیسیو او امر بالمعروف هم نیوکه کړي او د محتسبینو په صلاحیتونو هم پوښتنې راپورته کړي. بلخو د طالبانو په یو شمېر پلویانو دغه څرګندونو درنه سر کړی دی او دا خبرې ستایلې دي بلکې د طالب واکمنۍ د دوام لپاره یې غوره مشورې بللې. خو ډاکټر فاروق اعظم چې د جمهوریت له وخته د طالبانو د ملاتړ له امله ګڼ منتقدین هم لري روسي او نیوکو یې ورته هماغه پخوانی مخالفان راپارولي او دای پوښتله چې د مشاورت په څوکۍ له طالبانو سره خوشاله دي کنه بیرته لندن ته هغه ځای ته شي د طبیعت لري تګ غواړي کنه غواړي. خو د فاروق اعظم د څرګندونو برعکس بیا د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر تیرونی د دوی په حکومت د ټولنیزو رسنیو د فعالانو نیوکو سخت غوسه کړي او د دغو رسنیو ګڼ فعالان مرتدین او یهودان یاد کړي دي. فعالانو په ټوکو یو بل ته وریاده کړي ده چې زخه د طالب وزیران هم ټول ورځ د ځان په اړه د خلکو نظریات تعقیبوي او په دې پوهیږي چې خلک ترې خوشاله نه دي. او تیرونی هندستان کې له نیوزیلند سره د افغان لوبډلې ټیسټ لوبه د ناسم مدیریت او خراب موسم لامل تر سره نشو خو د افغان کرکټ بورډ په مدیریت ټولنیزو رسنیو کې تود بحثونه هم جوړ کړل. سرچینې وایي افغان کرکټ بورډ نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې لپاره د لکنو او دیرادون میدانونو نه یو غوښته خو هند غو لوبغالو کې د ایالتي شلوریزو سیالیو بهانه کړي او د کانپور بنگلورو یا د ګریټر نوېډا لوبغالي ورته وړاندیز کړي دي. خو افغان لوري سره لدی چې خبرو نوېډا لوبغاله د میچ فکسینګ په غلام الله 2018 کې هندي کرکټ بورډ منه اعلان کړي او خدمات یې ضعیف شوی بیا یې هم ډیلی هوایي ډګر ته د نګدیوالي لامل دا ډګر انتخاب کړي. دا سیم ویل کیږي چې د نوېډا لوبغالي په تشنابونو کې د خوړو لوخي حتی وینځل شوی د لوبغاړو ځای نامناسب ساتل شوی او هیڅ خدمات یې جوړ نه. بیا هم د کرکټ بورډ سرچینې وایي چې هند واده ورکړی و خدمات به سم کړي مګر د باران لامل 25 کارمندانو او 15 مزدورانو هم حتی پیچونه په بادپکې وچ نه کړی شول او نه هم لوبغاړي د میدانونو دننه خدماتو نه راضي و بلکې ټول خبرداري ورکړه چې دی ګراوند ته بیا نه راځو. د دې رسوایل عمل د هند په قربتو پښتني زیاتې شي او پاکستانی رسنیو د تبلیغاتو لپاره استفاده ترې وکړه چې د هند او کابل د کرکټ اړیکې دستي سات زیانمنې کړې دي. خو افغانانو هم ویلي چې دا د کرکټ بورډ ناسم مدیریت او چې د افغانستان په ځای خپل ملمنې لوبډلې ته وڅکړه. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې په داسې حال کې چې افغانستان لا د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژي د ریګولیشن او تنظیم له چارې خبر هم نه دی بلخوا جاپان د مصنوعي ځیرکتیا له راتلونکي نړۍ سره د ځان عیارول او سیال کول لپاره له اوسنیو کمپیوټرونو زر چند قوي او چټک زیټا کلاس سوپر کمپیوټر جوړول باندې کار پیل کړ. دا به یو لوی ماشين وي چې د جاپان پوهنې کلتور اولمپیک ساينس او ټکنالوژي وزارتونه جوړولو ته ګمارل شوی دی. $50 million لګښت پر راځي. سرعت به په ساينسي اصطلاح زیټا فلاپس سکل پوری بي چې جاپان به د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژي کې له اوسنۍ نړۍ ډیر مخته بوځي او تر 2030 کال پورې به بشپړ شي. دا مهال د نړۍ کمپیوټرونه د ایکس فلاپس سټیج ته رسیدلی خو زیټا فلاپس زر چند چټک دی تر دې چې د دې کمپیوټر د ډیټا د پروسس سرعت به وسانه کې یو 60 لین وي یعنی د یو پسې چې یو ویش صفرونه ولګول شي. اوس وایس په مصنوعي ځیرکتیا یا اے ای باندې پنګونه کوي او سر په خلاصوي او کنه شاته پات کیږي. که څه هم هر اداره غواړي د نوي واو نوښتګرو کارمندانو دراوړلو لازم فرصت پیدا او زاړه کارمندان په عزت رخصت کړي خو چین کې به یو کمپنۍ لدی عملتون د نیوکو سره مخ شوې ده چې د شاوخوا 200 با تجربه کارمندانو د رخصت ورولو لپاره هغوی باندې د دسیسې له مخې غیر قانوني کارونه کړي دي. چینایي رسنۍ وایي په ووهان کې د CITIC ډیزاین انسټیټیوټ مشر قصدن زاړه کارمندان غولولي او غیر قانوني کارونه پرې کړي تر څو بهانه ورته جوړ کړي او له دندوی رخصت کړي. دا پیښه په چین کې تر ټولو ستره دفتری رسوایی بلل شوې چې لمخې د ادارې مشر د ټولو څنګه مشران کارمندان لومړی مجبور کړي تر څو غیر قانوني کار پرې وکړي او بیا یې برطرف کړي او دا کاری هم د دې لپاره کړی چې کمپنۍ زړو کارمندانو ته د استعفا په بدل کې د مالی امتیازات ورکولو بچ پاتې شي. او راځي په اخر کې د نن زمانی د برېټانوي لیلا او مجنون په تړاو هم خبر درکم چې مینه کامیاب شوی او له آتش په اتکاله ګډ ژوند روستي په یو ځای حساب ورکړه. نه هاتیا کلن آنی بیومونت او یو نوی کلن میړه فرانک د ژوند وروستیو کلونو کې د حکومت د مشرانو د پالنې مرکز کې اوسېدل. خو مینه د اوسېدنې ښار یارکشایر کې تر دې حده مشهور و چې خلک به لیدو ته وتلل. فرانک که څه هم د ژوند وروستیو کې په ډیمنشیا ناروغۍ اخته و، خو د مېرمنې له مړینې څو ساعته وروسته یې هغې پسې سا ورکړه. بچیانې وایي پلار او مور یې د ژوند ټولو دفتري، خیریه او سپورټي کارونو او فعالیتونو کې یو ځای و، او داسې ښکاري چې دواړو پلان جوړ کړی و تر څو په یو ځای به مړه کېږي هم. د دې مینهناکې جوړې بچیان وایي د پلار او مور تر منځ یې دومره مینه وه چې لږه شیبه به هم یو بل نه جدا کېدای نه شول، بلکې یو بل پسې به سم دواره ناروغه کېدل. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو څپو له خپل سید شینواري سره د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره خپله ځانګړې اومه ورځ مه هېروئ.